السلام علیکم ستړي مشي په پیښور کې د ماخام 15 بجې شپې له 15 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې اخیری غړی کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هیلو پرځونه قبول کړي. په دې غړی کې درته د خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکارا انیسا اجمل یې درته وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په کورما کې درې پوځیان وشل شوي دي. په نوخار کې د ګیس سلندر چاودنې لور چې درې تنه مړه شوي او د سربیا ولسمشر ویلي چې په شمالي کوسوو کې د سربیانو لخوا په لارو لګول شوي خنډونه به سر لري کړي. د خبرونو تفصیل په کورما کې بیګا شپه له پاک افغان پولیس سره نږدې په شرکو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسته برید شوی چې پکې درې پوځیان وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نمونه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې په دې پیښه کې لس تنه زخمیان شوي هم دي. چارواکي ادعا کړي چې دا برید د افغانستان له لورې شوی دی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د برید له وجې دوه امنیتي سرتیري زخمیان شوي. په سیمه کې اپوزي چارواکي پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې د دسمبر په 28 ماخام یو ځانمرګي بریدګر د بارودو ډک ګاډۍ په میرعلي کې امنیتي پوستې سره جنګولې او ډسې پیل کړې دي. د دې برید او دغه سي په کورم کې د شوی برید سیمه واره لا چا نه دي منلې. نن د باجوړ په خار سیمه کې نامعلومه کسانو د مذهبي ډلې د اشاعت توحید او سنت یو مشر مولانا عزیز الله وشل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي حبیب الله مشال لیډیو ته ویل چې نوموړی په خار بازار کې وشل شوی دی. د پولیسو په خبره د مولانا عزیز الله په دې بازار کې د کتابونو یو دکان هم دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. هلته نن د خیبر پښتونخوا د نوخار په پبو سیمه کې په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنې له امله درې تنه مړه شوي دي. امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په یو بیان کې چې په دې پیښه کې سلور تنه زخمیان شوي هم دي. د ادارې په وینا د سلندر چاودنې له وجې کور ته هم زیان رسیدلی دی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هیواد په قانون او آئین کې اجتماعي استعفاګانې نشته. راجا پرویز اشرف نن په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند له غړو سره تر ملاقات وروسته ویل چې باید دا ګوند په لیکلې بڼه استعفاګانې ورکړي. دغسې نن د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخواني سپیکر اسد کیسر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې باید سپیکر د دوی د یو سل ویشتو غړو استعفاګانې منظوري کړي. د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان د زر تر زره انتخاباتو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي و چې که انتخابات زر ونه کړل شو نو د خیبر پښتونخوا پنجاب اسمبلیانو ماتولو تر څنګ به د قومي اسمبلی له څوکیو څخه هم استعفاګانې ورکوي، خو وفاقي حکومت وایي چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت کیږي. د بلوچستان په گوادر کې د حق دو یعنی حق راکړې په نامه غورځنګ لخوا د روان احتجاجي مظاهرو پر مهال یو پولیس وشل شوی دی. د بلوچستان بیان فاروق عظیم شاه پرون مشال لیډیو ته ویل چې د پولیس د وژنې مقدمه ما د غورځنګ د مشرانو پر ضد درج کیږي، خو گوادر کې د ځایي خلکو د حقونو لپاره د راپورته شوي غورځنګ مشرانو دا تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې داسې د پولیسو امنیتي ځواکونو لخوا شوي دي. د دې تحریک یو غړي عبدالرحیم بلوچ بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویل چې په گوادر کې د دوی ګڼ کسان نیول شوی هم دی.
گوادر میں انہوں نے موبائل سسٹم
سارے گوادر کی امنیتی ادارو موبائل او ٹول نظام بند کرے دی. دا پولیسو او امنیتی ادارو لخوا دا تیرو دریو روزو رہسی زمونگ پر ضد چاپی روانی دی او تر وسا زمونگ دو سوا کسان نیولی شوی دی.
د بلوچستان حکومت یو سل بیا په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د آئین یو سل څلور څلوېښتمه ماده عملي کړې او په سیمه کې د خلکو په راټولېدو جلسو جلوسونو بندیز لګولی دی. د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د دې پرېکړو په اړه اندېښمن دي چې له مخې د ملي او نړیوالو نادولتي موسسو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړل شوي دي. د امریکا، آسټرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانس، جرمني، اټلي، جاپان، ناروې، سویټزرلینډ، هالینډ او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې لوړپوړي پلاوی په دې ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې د طالبانو په دې کار سره د میلیونونو هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کیږي چې ژوند یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د روانې دسمبر میاشتې په 23 په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز اعلان کړ. او د سربیا ولسمشر الیگزینډر ووچیچ نن ویلي چې په شمالي کوسوو کې د سربیانو لخوا په لاره پراته خنډونه به په راتلونکو 23 یا 24 ساعتونو کې لرې شي. نوموړي دا خبرې هغه وروسته وکړي چې امریکا او اروپایي ټولنې په دې ناقراره سیمه کې د تاوتریخوالي ختمولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. په کورما ضلعه کې پاک افغان پولیس سره نږدې د پاکستان دیارلس امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبلا وختې ده. له سیمې تازه حال لرو. د قومي اسمبلۍ له سپیکر سره د تحریک انصاف د مشرانو تر لیدو وروسته یو وار بیا د دې ګوند د غړو استعفاګانې نامنظورې شوې. له اسلام آباد مو زموږ همکار په تفصیل خبروي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې کوټلي اقدامات کړي، خو په 2020 کال کې په سوات کې د امنیت څه حال و یو ځای ته نه پاړوي.
دا چارباغ محمد شیرین صاحب والا، دا کوڑک محمد داود والا، دا سے زمنگا ادریس خان والا، پا سخرا کے والا، پا دے انگرو ڈیرے کم واقعہ چوشوا، اور دا امن کمیٹر ڈیرے کسان شہیدان شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا پولیس وای په همدې کال کې یې سلګونه ملزمان نیولی دي، خو شنون کی وای په کار د چټولې امنیتی و استخباراتی ادارې په ګډه کار وکړي.
پاک فوج، سیکورٹی ایجنسیاں، آئی کے ایم آئی فوا، آئی کے آئی ایس آئی فوا، پائی کے زمان آئی بی چکم سویلین اداری دی، بائی کے چکم نے ایف سی شوا، او بیا چکم نے پکے پولیس او نور ادارے ہم راجی.
التا د جنوبی وزیرستان ضلع قومی مشران وائی پسیما کی بے گناہ خلق نیول کیے گی.
حبیب ول یعقوب مصری دی گاڑی جڑائی دا 24 فروری سے یخپل کور نہ دشتی پلوا بجے بندے اے چولو خوستا. ہاں
دا او یو شمیر نور رپورٹونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږیږي چې په کې راځو. د سر موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کورما ضلعه کې بیګا شپه د افغانستان پولیس سره نږدې د پاکستان د امنیتي ادارو په پوستا برید شوی چې په کې پوځیانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. دا وخت له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی موږ سره د ټلیفون په کرخه لې. طارق خان، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو، د دې پیښې تفصیل راسه شریک کړئ.
مننه. دا چې کوم دی دغه پیخه پرون شپې ناوخته 1 بجې په کورما کې پر امنیتی پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې درې امنیتی سرتیري مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله، مشال لډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل دا پیخه لکه څنګه چې تاسو ویلو پاک افغان پولیس سره نږدې شوې ده. هغه دعوا وکړه چې وسلوال د افغانستان له خوس اړخه راغلي ول چې ور باندې بریتي کړي. هغه دا هم ویل که څه هم دا معلومه نه ده چې وسلوال څوک او کمې وسلوالې ډلې سره د هغوی تعلق و، خو د هغوی یو مرګری مړې دوی ته ملاو شوی دی چې په ور باندې تفتیش روان کړی دی. او په برید کې چې دا کم نخښوي کسان دي، دا د پاکستان فوج سره تعلق لري چې هغه وی تل تر سوالي دي. هغه ته د زخمیانو علاج روان دي او میډیا او امړي چې کم دي داغي جنازې به تر کې دوه پس ابایي علاقو تر سوال کیږي. د دغه پیښې زمواري تر اوسه چې کم دي هغه چا په خپل سر نه دی اخستي. او د چې کومه ځای کې دا واقع شوی دا شرکو په دې ځای کې دا واده سي علاقې چې دلته د لانجې پوجي باندې ازغن تار نه دی لګیدل او دلته مخ کې هم وسلوالو پر امنیتی پوسټو بریدونه کړی دي. تر دې مخ کې چې دلته سمرم بریدونه شوي دي، نو اغوی پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. او په پاکستان کې چې کم دي لسمو دی رہے سي وسلوالو بریدونه تشوي دي چې عمرسته ورته افغانستان خوري د ملاوېدو خبره کیږي. خو هغلتا واکمن د طالبان حکومت دا د یاد هوا چې کم دي د کورنۍ مسله بولي او وايي هیڅ یو ډله به د افغانستان له خوري د بل خلاف فعالیتونو کې دلو ته پرې نګدي.
سامده ډیر مننه طارق اورکزی، ور سره د سیمینا چې په کورما کې شوي بیگانه پیښې په اړه راته تفصیل راکوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
او اوس هم ورزو د مشال په خبرونو کې دویم موضوع ته. نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د قامی اسمبلی له سپیکر سره لیدکاته کړی دي. که څه هم تاسو خبرونو کې واورید چې دا وی استفاګانې دا وی و مسله وه په هغې کې دا ملاقات شوی دی خو وایي چې نه دي منظور کړل شوي. د دغې تفصیل دپاره ورځو اسلام آباد ته. دا وخت زمونږ همکار طاهر خان صاحب موږ سره د ټلیفون په کرښه دی. طاهر خان صاحب، خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. د دغې ملاقات په حواله کوم تفصیل را سره شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. د ملاقات د پاکستان تحریک انصاف د پلاوی د وفد تاسد کیسر په مشرۍ کې د قومي اسمبلی سپیکر سره بنیادی موضوع د پی ټی آی د قومي اسمبلی د ممبرانو د استفاګانو اجتماعي استفاګانو مسله وه چې هغه حل نشوه، ځکه پی ټی آی یو وار بیا غوښتنه وکړه چې یو سل اوویشت د دوی چې کوم د قومي اسمبلی ممبران دي د غیر اجتماعي استفاګانې منظور کړي شي. خو سپیکر راجا پرویز اشرف روستو بیا د دې غونډې چې خبریالانو سره د دغه ملاقات په اړه باندې جزئیات شریکول، نه هغه چې دغه مطالبه د پی ټی آی د اونه منله او مسترد کړه، ځکه د ده دا نظر دی چې د عین او د قومي اسمبلی د چې کوم قوانین دي، قواعد دي، ضابطې دي، د هغې په بنیاد اجتماعي استفاګانې نشي منظور کېدی. البته دا ووی که یو د پی ټی آی کس په خپل لاس باندې لیکلې استعفا دل راوړي او د ته دا اطمینان ورکړي چې استعفا هم ده ده په ده باندې دباو نشته او د پخپل خوښه استعفا ورکول غواړي، نو بیا به دی دا استعفاګانې منظور کړي. خو بل خوا بیا اسد قیصر چې کله خبرې کولې، هغه وی چې یوولس استعفاګانې وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر د پی ټی آی د ممبرانو منظور کړي دي. نه هغه ممبران غوښتي وو، نه د هغې نه په لیکلې بڼه باندې استعفا طلب کړې وه. اسد قیصر دا دعوه کوي چې دغه ځکه منظوري شوې یوولس استعفاګانې د قومي اسمبلی د پی ټی آی د ممبرانو چې د سپیکر او د حکومت دا خیال وو چې دغه حلقه کمزوري دي او پی ټی آی هلته کمزوري دي، نو که زمینی انتخابات کیږي نو ممکن ده چې حکومت وګټي، لیکن هغه چې زمینی انتخاباتو کې بیا حکومت هغه چوکۍ نه، نو بهرحال دوی چې دا سیاسي اسد قیصر وو چې دا سیاسي مسله جوړه شوې ده او په سپیکر یې تور مو لګاو چې هغه د دې کې تاخیري حربه استعمالي او دا نه قبلي. او بل خو نن چې کوم پلاوی اعلان پرون په خپل پی ټی آی کړو چې دا وخت په نن 11:00 ورځي، هغه کې هغه په کې شاه محمود قریشی هغه لیست ما کتل او چې کوم کسان به ورځي، شاه محمود قریشی هم پکې شامل او پرویز خټک هم پکې شامل، لیکن نن دا دواړه مشران په دغه پلاوی کې شریک نه وو. داسې رپورټونه دي چې ممکن د هغې ځان له ملاقات کړي، خو بل داسې یو رپورټ دی چې عمران خان او شاه محمود قریشی او پرویز خټک لاهور ته طلب کړی دي، ځکه چې د پی ټی آی په لیست کې په ملاقات کې دا غي نمونه وو. داسې یو نظر شته چې ممکن نه چې دا رای د استفاګانو په اړه باندې بل چانوي
سمه ده. نو دغه مسله داسې ډېره پیچلې غونتې ښکاري. د ډېر وخت نه دا استفاګانې ځنډېدلې دي، نه منظوریږي، منظور شوې. دوی وایي چې مونږ ورکړې دي، ځینې غړي بیا وایي چې یاره مونږ خو استفا داسې اظهار کړی چې ګنې مونږ نه ده ورکړې. نو دا قصه ستاسو څه تجزیه ده؟ دا کوم خواروانه ده دا مسله؟
ګوره، ډېر وخت یې واخیسته او بلکې اسد قیصر خو یو دا خبره وکړه چې کله قاسم سوری قائم مقام سپیکر وو د قومي اسمبلی، نو یو مرحله د دې استفاګانو هغه کړې وه، یعنی د دې استفاګانې اخیستې وه، هغه د خپل طرف ته منظور کړې وې، لیکن دا استفاګانې بیا وړاندې الیکشن کمیشنر ته الیکشن کمیشن ته لیږل پکارو، نو بیا راجا پر اشرف چې کله د قومي اسمبلی سپیکر شو هغه نه دي لیږلې. نو مسله اوس پورې په هغه یو ډیډ لاک چې ورته وایي یو لانجه پہ موجود د زکه د پی ټی آی دا خیال دی چې استفاګان زکه نه قبلې کې چې صفا قبول شي نو بیا به نوې انتخابات پور غواړي، او د پی ټی آی دا نظر دی چې حکومت دومره چوکو باندې په یو ځای باندې بیا انتخابات نشي کولی، نو زکه به نوې عام انتخاباتو ته بزي. دا د پی ټی آی نظر دی. نو بهرحال حکومت لپاره خو یو مشکل خو دی چې دومره کسان استفاګان په یو وخت منظوري کی چې دونه خالی کیږي، نو بیا خو حکومت سره قانونن بللار میشه، بیا خو درې میاشتې کې انتخابات
کې
او اسکه انتخاباتو ته خو لږه موده پاتې ده، نو بهرحال یو دغه یو مشکل
دی یو کلکیج دی. طاهر خان صاحب، په عین حال کې بیا که دغه د سیاست خبره وشوه نو د امنیت هم یوه مسله روانه ده پاکستان کې، او دغه د بدامنۍ پیښې سیوا شوې دي. بیا دلته پرون د پاکستان د پوځ د نوي مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د اعلی پوځي چارواکو غونډه هم شوې. دغه غونډه څومره مهمه ده او په دغه کې کوم معلومات لرئ؟ څه وشو
غونډه؟ په دې مهمه ده چې دا خو د د کور کمانډرانو اولنې غونډه وه چې کله د فوج نوی مشر او دغه رنګ د ګډې کمیټې چې کوم نوی چیرمین دی د هغې د مشرین وروسته دا اولنې غونډه وه او په دې کې به د فوج راتلونکي پالیسۍ په اړه باندې هم فیصلې کی. دا غونډه نن هم روانه ده لیکن چې کله 13 ورځ غونډه شوې وه او د هغې بیان زما مخې ته پروت دی نو په هغې کې د ترخګرۍ یا دهشتګردۍ خلاف د جنګ کولو خبره شوې ده. نو معنی دا ده چې ممکن ده چې نن کله غونډه کېږي د دویم ورځې او بیا بل بیان راځي هغې کې به نور ممکن ده چې شیان وي، لیکن که د جنګ د ترهګرۍ خلاف د جنګ د جاري ساتلو خبره شوې ده نو معنی دا ده چې ممکن ده چې هغه د ټي ټي پي سره کوم د مذاکراتو خبره وه هغې نه د فوج د نوي مشر یا د کور کمانډرانو یو نظر بل طرف ته روان، ځکه چې اوس سیاسي بلاول بوټو سهار او ماښام لګي او وزیر داخله لګي چې پالیسي بدلول پکار دي. بله خبره دا ده چې نن د فوج مشر هغه وزیر اعظم سره ملاقات کړی او داسې هم اسلام آباد کې ویلي شوي دي چې سبا د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه هم رابلل شوې ده چې په هغې کې د فوج ټول مشران هم وي، په هغې کې مهم وزیران هم وي. نو ممکن ده چې د کور کمانډرانو نن د دویم ورځې غونډې فیصلې او هلته چې کومې نظر مخې ته راځي، نو بهرحال ځکه چې د دهشتګردۍ مسله پاکستان کې اوس ډېر زیات تشویش ځکه پیدا کړی دی چې عمران خان هم یو 50% د دهشتګردۍ کې اضافه شوې ده او مخکې به په دې میډیا کې به د دهشتګردۍ خبره چا نه کوله، دا بحثونه به نه کېدل، لیکن اوس هر ورځ په دې موضوع باندې خبرې هم کېږي او حملې هم زیاتې شوې دي. ټي ټي پي سره خبرې معطل دي او اوربند هم ټي ټي پي ختم کړی دی. نو دا د یو تشویش مسله د ټولو لپاره ده. سوالی او نن بیا فوجی کمانډران نن څه خبره کوي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب. وو د اسلام آباد نه زمونږ همکار چې د پاکستان د سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه یې عمومي تفصیل مونږ ته راکړه.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع خراب ده، 13 ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یو غونډه شوې چې پکې د صوبې د امنیت جاج واخیستل شو. وزیر اعلی سیکرټریټ لخوا په خپور شوي یو بیان کې راغلی چې په غونډه کې د ترهګرۍ ضد ادارې یعنی کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د ملازمینو لپاره د اضافي مراعاتو منظوري هم ورکړل شوه. په دغه موقع وزیر اعلی ویلي دي چې په کار د وفاقي حکومت هم د امنیت په برخه کې خپلې ذمہواري پوره کړي او صوبایي حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث ریپورت کې ورو.
بیګا ماخام د اعلی وزیر د دفتر نه د خپور شوي بیان تر مخه وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د صوبې امنیت باوري کول د حکومت لومړیتوب دی او د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د ملازمینو لپاره د اضافي مراعاتو منظوري هم ورکړې ده. د خبر پاڼې تر مخه د امنیت په اړه په دې غونډه کې په صوبه کې د موجوده امنیتي حالاتو جاج واغیستل شو او په دې مهال د کورنیو او قبایلي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار بابر سلیم سواتی، د پولیسو مشر آی جی پی معظم جان انصاری، د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علی سیف، د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او نور متعلقه چارواکي هم موجود وو. د امنیت په اړه د غونډې ته د ورکړې شوې معلوماتو تر مخه په روان کال 2022 کې د پولیسو او ترهګرۍ ضد ادارې لخوا د وسلوالو 20% ممکنه کاروایانې او ګواښونه ناکامه کړې شوې دي. خو په دغه مهال د پښتونخوا وزیر اعظم محمود خان وویل چې د امنیت په برخه کې د وفاقي حکومت هم خپلې ذمهواریانې پوره کړي، ځکه چې د وسلوال یاغیتوب او سختدریزۍ مقابله کول د وفاق د انتظام لاندې د کارکوونکو امنیتي ادارو ذمهواري ده. د وفاقي حکومت لخوا د وزیر اعلی په دې خبره تر دې دمه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله او د دفاع وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په حکومت نیوکې کړې وې چې د صوبې د امن په ځای صوبایي حکومت د هیواد په سیاست زیاته توجه مرکوز کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د خیبر پښتونخوا سواد ته په داسې حال کې چې چارواکي په سواد کې د امنیت پر ځای کولو ادعا کوي، خو په کال 2022 کې وسلوالو په دغه سیمه کې د امن کمیټو د دریو غړو په شمول 14 ځایي کسان وجلی دي. ځایي خلک وایي چې وسلوال ورته د قلنګ اخیستو لپاره لیکونه استوي او د لکې ورته ورکوي. بلخوا سیمه کې د خراب امنیت پر ضد ولسی پاسونونه هم شوي دي او حکومت د وسلوالو د مخنیولو او امنیت پر ځای کولو غوښتنې شوې دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي چې د ضلع په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات کوي او په غریزو سیمو کې یې د پولیسو نوې چوکۍ او پوستې هم جوړې کړې دي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا سیلانې سیمه سوات چې په کې کال 2009 تر کال 2010 پورې وسلوالو عملیاتو کې په زرګونو خلک متاثره کړي ول. وروسته د پاکستان فوج د سیمه کې لوی اپریشن وکړو او په لکونو خلک پکې بې کوره شول، خو امن په ځای شو. کال 2020 کې د جولای په میاشت کې یو ځل بیا د وسلوالو د راتګ خبرونه خپاره شول، او بیا وروسته چې کله د اگست په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو ویډیو خوره شو چې پکې د پاکستان فوج دوه غړي بندیوان او د مټي ډي اس پي پیرسید په جوبل حالت کې اوښودل شو. دغه رنګه هم د اگست په میاشت کې کابل بره بانډه کې د ځایي امن کمیټې غړي ادریس خان په ګاډي بم چاودنه کې اته تران را په چارباغ د کوڑک پنګوره کې حتبي بریدونه وشول. نو سوات کې اولس د امن لپاره راپورته شول. تسوات امن د پاره په منګوره، خوازه خیله، بریکوټ، مټه، کابل، چارباغ، مدین، ملمجبه کې مظاهره وشوې چې پکې په زرګونو خلکو د امن غوښتنې وکړې. مظاهره وروسته سوات کې صوبایي او مرکزی حکومتونو د امن ټینګ ساتلو دعوی وکړې. آیا اوس سوات کې امن دی؟ په دغه اړه د بری بانډې پتی الله خان چې پلار والله وسلوالو په هتی برید کې وژلی و او دته هم ګواښونه شوي وایي.
سومره کسان په دغه لږ وخت کې دا شهیدان شو، د چارباغ محمد شیرین صاحب والا، د کوڑک محمد داود والا، داسې زمنګ ادریس خان والا، په صخره کې والا، په دې انګرو ډېرې کوم واقعا چور شو. دا ډېری واقعاګانې وشوې او د امن کمیټې ډېر کسان شهیدان شو، خو بس دې د نامعلومو په کاته کې واچي. زمونږ د سومره ادارې چې دي، سومره ایجنسیانې دي، د کوم یو نامعلوم سره هغه سزا ولا ورکړې، نامعلوم سره گرفتار شوی دی، خو بس دی هغه خپل وخت پاس کوي، د خپل مراحت او تنخواګانې اخلي.
په سوات کې اولسی پاسون په نوم د امن لپاره تحریک شروع کوونکي زلمو ډلې مشر آفتاب خان وایي چې دوی د یو څو ملګرو سره سپینه جنډه راوغسته چې پرې امن لیکو، خو د توقع نه زیات خلکو سره د امن لپاره اواز پورته کړو. آفتاب خان وایي چې اوس هم دوی د امن په اړه اندېښمن دي.
دلته بیا هم وس د خبرې روانې دي. ابل ورځوم د سپدې بر سواد کې واقعیا شي د نقاب پوش او سلوانو گاڑی لوټ کړي دي. داسې په بر سواد کې نور هم دي وړې وړې او لکه تشویشناک حالات دي. لکه ډېر خو داسې اکټیو سنې شي او ډېر اکټیو هم نه دي. او خبر راځي مو چې په دې سزاینو کې داسې دي چې الته اوس هم موجود دي. نو موږ خو مطمئن نه یو تر اوسه پورې چې دی وایي چې وته دي. موږ تاسو هم داسې ښکاري چې وسلوال موجود دي.
په سوات کې بمی چاودنې، هدفي وژنو د سوات اقتصاد ته څومره تاوان ورکړو، او آیا د سوات ولس د امن په حواله د امنیتي ادارو نه مطمئن دي؟ په دا اړه سوات کې ځایي خبریال څېړنکار فضل خالق وایي.
سلګریزا کم سیمه د زمونږه دې سره په زرګاو خاندانونه هغه تړلی دي، داغو روزګار تړلی دی. هغه خلک ټول پټه پکې ناستو، بې روزګاره شو. د خلکو وس هغه اعتماد چې دی هغه په سیکورټي ایجنسیانو باندې د سره نه دی پاتې. نو په دغه وجه باندې دغه اعتماد دوباره بحال کېدو د پاره خو یو ډېره غټه خبر ده چې دلته یو ډېر زیات ټینګ امن راشي او دلته هغه خوشحالي دوباره واپس شي او دلته سلګریز سیمه دوباره بحال شي.
دا وخت په سوات او مرکن ډیویژن کې د امن وضع سرنګ ده. په سوات کې 8000 نه زیات پولیس او 23 تانه او 50 نه زیات چک پوسټ امن ټینګ ساتلو کې سکردار لري. په دا اړه د مرکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی سجاد خان مشال ریډیو ته وایي.
سکیورټي صورتحال ښه ټیک ټاک ده، اطمینان بخش ده. وخت په وخت پولیس د نورو سکیورټي ادارو سره مونږ ډېر اپریشنز کړی دي په هغه ټولو لارو باندې حکومت په خوا ترخغرو استعمالولې هغه مونږ ټول چې کړی د غریزې لارې حکومت دی سینټایزیشن اپریشن په کې شوی دی او دا ټول علاقې اوس کلیر دي. د نه علاوه انټیلیجنس بیس اپریشن ورته هغه هم د سکیورټي ادارو په ذریعه په مدد سره هغه هم وقتاً فوقتاً شوی دی. او د دین علاوه پروینشل ګورنمنت صوبایي حکومت په سواد کې خصوصا اتلس نوی چوکینې سوګینې غریزو علاقو کې جوړې کړې دي. پاغو لارو پاغو علاقو زکم پخوا ترخه غرو به استعمالولې.
کال 2022 کې د سواد او ملکن ډیویژن امن پاړه صوبایي او مرکزی حکومتونه وای چې په هر حال د سیمه کې به امن ټینګ ساتي او امن ټینګ ساتلو کې په سلګونو سکیورټي اهلکارو قرباني ورکړي. خو بلخوا ځای ولس سیاستوال او د امن لپاره احتجاج کوونکي اولسی پاسون مشران وای چې بدامنی د حکومت غلطو پالیسو له وجې خوريږي او په دا اړه د حکومتونو تګلار جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په کال 2022 کې یې 1,350 بتۍ اخیستونکي نیولې دي. د دوی په خبره د دې نه علاوه یې د 60 نه زیات اغواکاران او همدارا زرګونه کیلوګرامه نشه یي توکي هم نیولې. دا معلومات د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر اډیشنل انسپکټر جنرال محمد علي باباخیل د دسمبر په 20 په پیښور کې خبریالانو ته ورکړل. نوموړي وویل چې د صوبې پولیسو د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې په پولیس ځواک بریدونه هم زیات شوي دي. نور تفصیل د شانواز ترکزی ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مرستیال مشر محمد علي باباخیل ویلي پولیسو ته درې قسمه چیلنجونه یا داسې کارونه چې باید مخنیوی وشي پیښتي. د دسمبر په 20 پیښور کې د پولیسو په صوبایي دفتر کې میډیا سره په خبرو کې ویلي
انکریز نمبر آف پولیس ٹارگیٹ کلنگز ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر ٹو پہ جو ہمارا ہے وہ افغانستان میں چینج سچویشن کی وجہ ایکسٹارشن کی کالز ہیں.
بتی مانا د وسلوالو خو په زوره د خلکو نه قلمګونه اخستل او ٹرینڈ مانا رواج او یا کار. اډیشنل انسپکټر جنرل پولیس محمد علي باباخیل کلیز رپورٹ هم وړاندې کړی چې تر مخې پولیسو 2 غواکار نیولې، 1,350 قلمګونه غوښتن کې هم نیولې، 904 ګرام آیس په نوم نشئی توکي، 1,500 کیلوګرامه هیروئین یا پوډر، 14,000 کیلوګرامه چرس او ځینې نور نشئی توکي هم نیولې دي. د پولیسو دغه مشر میډیا ته دا هم ویلي د ترهګرۍ ضد پولیس کوټلي ګامونه هم اخلي او هم دغه وجه ده چې سږ کال هم د ترهګرو لخوا پولیس هدف شوي. پیښور کې د هم نیوز پونوم د ټي وی بیورو چیف طارق وحید مشال ریډیو ته وویل ترهګري او قلنګونه غوښتل سیمه ییزه مسله نه ده او د دې د مخنیوي لپاره یوازې پولیس هم ذمہ دار نه دی.
پاک فورس، سیکیورټی ایجنسیانی، هغه کې ایم آی شوا، هغه کې آی ایس آی شوا، پای کې زموږ آی بی چې کوم سیویل ادارې دي، پای کې چې کوم د ایف سی شوا او بیا چې کوم نه پکې پولیس او نور ادارې هم راځي، بلکې زه دا وایم چې وزارت خارجه او وزارت داخله هم پکې انوال دي. نو لکه دې سیس ته په دې وړه پیمانه باندې کتل چې اردار پولیس ذمہ داری دا یا سی ٹی ڈی، سی ٹی ڈی سی ڈی، سی ٹی ڈی هم دغه پولیس والے دي، افسران چې کوم دي هغه هم هغه پولیس والے دي، هغه د بدر مرغه چې کوم دي راغی سره هغه شان تربیت، هغه شان ته توجه نشته، هغه شان فند نشته، بلکې هډ کوارټر یې وسه پوره نشته.
د طارق وحید په خبره چې تر ټولو زیاته مسله جوړونکې خبره ترهګری ده، خو په لنډ وخت کې دوی ولیدل چې د ترهګری مخنیوی د ولسی پاڅونونو د وجه هم ممکنه کیدونکې ده. وحید زیاته کړه حکومتي ادارې باید پاڅونونو سره هم هر رقم مرستې وکړي. د باجوړ نه د ولسی پاڅون یو غړی نثارباز مشاد رډو ته وایي دوی د ولس سره سره د ملکی ادارو د پاره هم تحفظ غواړي.
او تاسو وکتل چې په دې درې څلور میاشتو کې د ټول نه زیاتې هدفي وجنې دا د دې پولیسو او د دې لیوي ځالکارو وشولې، نو دا د دې ولس بچی دي. موږ دوی ته تحفظ غواړو، موږ ولس ته تحفظ غواړو، د امن خبره کوو د ټول قام لپاره، د ټول ولس لپاره. نو د پولیسو به زموږ سره همدردي، زموږ سره نور سرکاري نوکرانو هم چې کوم دی همدردي. په کم کم ځکه چې زمونږ ولسی پاڅونونه کیږي، نو د پولیسو به تور یو ذمہ دار محکمې دا غو دغه ریسپانسبلټی دا چې هغه موږ ته تحفظ هم راکوي، موږ ته ولاړ می کوشش دا چې هر دیو ته زیان ونه رسیږي.
د طارق وحید په خبره چې د ترګری ضد محکمې سی ټی ډی سره تر دې د مخپل ځانګړي ودانی هم نشته. نو هم دغه شان رپورت ملکی سکیورټی ادارو په 19 دسمبر وزیر اعظم میا شاباش شریف هم وړاندې کړو. رپورت کې ویل شو د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی محکمه د ترګری په مخنیوي کې خپل پوره ذمہواري نشي پوره کولای، ځکه چې وسایل او عمله ورسره ډیره کم ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونو لنډې زورو.
کرم کې بیګا شپه لپاک افغان پولیس سره نسته په شرکو سیمه کې د امنیتی ځواکونو په پوسټه برید شوی چې پکې درې پوځیان وشل شوی دي. په سیمه کې امنیتی چارواکي د نومنا خبرو په شرط مشال لري او تول چې په دې پیخه کې لسته نه زخمیان شوی هم دي. د پیخې ذمہواري لا چا نه ده منلې. التانند باجوړ په خار سیمه کې نامعلومه کسانو د مذهبي ډلې د اشاعت توحید و سنت یو مشر مولانا عزیز الله وشل دي. په سیمه کې پولیس چارواکي حبیب الله مشال لري او ته ویل چې نوموړی په خار بازار کې وشل شوی د پیخې ذمہواري لا چا نه ده قبول کړی. نن د خیبر پختونخوا د نوخار په پبوسی مکی په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنې لامل درې تنه مړه شوي دي. امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوي هم دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هیواد په قانون او آئین کې اجتماعي استفاګانی نشته. نوموړي د خبرې نن په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند له غړو سره تر ملاقات وروسته کړی دي. هلته د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې باید سپیکر د دوی د یو سل ویشتو غړو استفاګانی منظوري کړي. د بلوچستان په گوادر کې د حق دو یعنی حق راکړه په نامه غورځنګ لخوا د روان احتجاجي مظاهرو پر مهال یو پولیس وشل شوی دی. د بلوچستان ویان فاروق عظیم شاه پرین مشال لیډیو ته ویل چې د پولیس د وشل مقدمه به د غورځنګ د مشرانو پر ضد درج کیږي. په گوادر کې د ځایي خلکو د حقونو لپاره د راپورته شوي غورځنګ مشرانو دا تورونه رد کړي دي. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ نن ویلي چې په شمالي کوسوو کې د سربیانو لخوا په لارې پراته خندونه به پر اتلونکو سلیرشتو یا تسل وختو ساتونکو کې لري شي. نوموړي د خبرې لاغرسته وکړي چې امریکا او اروپای ټولنې په دې ناقراره سیمه کې د تاوتریخوالي ختمولو غوښتنه وکړه.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې خپل یو شمیر پروګرامونه په موقتی ډول بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې خبرداري ورکړه چې خای په افغانستان کې د ښځو په کار د بندیز له وجې ډیر نور فعالیتونه هم ودرول شي. په عین حال کې د جرمني حکومت په پام کې لري چې له افغانستان سره خپل مرستې وزرنوي. په افغانستان کې په کورنیو غیر حکومتي او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د یو شمیر مرستندویه ادارو د فعالیتونو د ځنډولو په ګډون پراخ غبرګونونه هم راپارولې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د یو شمیر مرستندویه موسسو د فعالیتونو د ځنډولو په دوام په دغه هیواد کې د ځینو حساسو پروګرامونو د ځنډولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د چهارشنبه په ورځ ناوخته له ځینو بنسټونو سره د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړل چې د ښځو پر کار د بندیز له امله وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې به د دغه سازمان ډېر نور فعالیتونه هم ودرول شي. په اعلامیه کې وړاندوینه شوې چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندوی کارکوونکو پرته ځینې مسلکي او تخصصي بشري مرستې نشي کېدلی او د مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه د مذاکرې وړ نه ده، باید دوام ومومي. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو امغی کوونکی د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو د ادارو رئیسانو او یو شمیر مرستندوی ډلو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي هیڅ هیواد نشي کولای چې خپل نیمایي نفوس په ټولنه کې له ګډون څخه بې برخې کړي او له طالبانو غوښتي چې د ښځو د کار او زده کړې د منع کولو پریکړه لغوه کړي. بلخوا د جرمني حکومت ویلي په پام کې لري چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې وځنډوي. د جرمني د پراختیا وزیر سونیا شولزه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو په بندیز لګولو سره د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو په برخه که غیر مسولانه ضربه رسولې ده. اغلی شول زولاندې لیکلي چې لخدینه کارکونکو پراته موسینه شکولې چې په ډیرو سیمو کې خپل کارونو ته دوام ورکړي او ویلي دي د طرفدار ده چې افغانستان څخه د جرمني وسنې ملاتړ وڅندېږي. تر دې وړاندې بیا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر پانه لیکلي و چې دوی دانه منی چې طالبان د بشري مرستې خدو سره د خپل چلند قرباني کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه کسان چې خځې او نجونې له کار، زده کړې او ټولنیز ژوند څخه بې برخې کوي. نه یوازې دا چې خپل هیواد ویجاړوي، بلکې د جنسیت پر بنسټ ځورول د بشریت ضد جرم دی. هغې ټینګار کړی چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې پیاوړي ځواب ته ژمن دي. په تېرو څو ورځو کې یو شمېر نورو مرستندوی موسسو لکه پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې سازمان او د ناروې کمیټې په افغانستان کې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې چې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی و، خپل فعالیتونه ودرول. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د ښځو پر زده کړو، کار او ژوند د بندیز پر لګولو نیوکه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لرې کړي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې یې د امنیتي ادارو لخوا خلک لا درک کول کیږي او عدالت ته نه وړاندې کولی شي، خو د دې تور په اړه د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې سیمه کې گرفتاریانې کمی شوې دي، نو هغه چې کمی پولیس کړي دي هغه دوی سره پډاګه دي، خودل شوې دي، خو که پولیس نه دي کړي نو بیا ته دوی نه دي خبر. په دې حق له تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د اسرائیلی وزیرستان اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې یې پوځ مقامي خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. په دغې برعکس د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي
چې دا د مولا خان سره یو مکسري دی ګاډي جوړوي، دا په 24 فروری سه د خپل کور نه د شپې په یوه بجه باندې وخوستا اور کتن ورکاون ہاں چلو درے ہا کی تو اس پورا نہ تو سر ملاو دی او نہ دس تو گنا پتے نشتا تھا بلور سر دا و جان دا دا 27 فروری 2022 دے خپل کور نہ تو بارون چیس لگی چھ جو وا پر ہر مولی نی والا جے ہاں او دا ہا پتہ کرن جا ور کہ کیم پولیس سی ہاں دا بالکل دے گشنا نو خبر دی دا تو کا پتہ ہن سر دا چھ دے مش کھورا پ وطن سے بدرن کے کروائی شی وی دی تو یو قانون پ یو این پ یو پ طریقہ کار سے نہ سال دا چھ دی نی خلق کرے کی جی
فیدا محمد ویائی چکلی ولی دراون کالش پوڑاسم فروری بنے پوز پا بروان چیک پوزٹ بنے گرفتار کڑائی وان خولیا تر دا وقت پوری یا دلاتا مخمخ کڑائی ندائی
دمو کلی ول خان سلام ول دی وارو خان پا 16 فروری 2022 شے دائی سکورٹی اداری دی بروان چیک پوشنو چکڑائی دائی او تر دخت بارا شے نیز ہر در تان لڑ لی وگر ساران اتجاجی در میں وکڑے خو ترویز پورا دا دا معلومات میں کیجی چی دائی مردے کا زمدائی دائی او ترویز پورا عدالت تان دائی
شمس ماسید ویایی چې د سوری وزیرستان گرفتار کړی شوی کسان دا زر عدالتونو ته مخامخ کړای شي.
احسان الله نوم یې دی، حیدر خان یې د تلور نوم دی، د خیسورا نانوخیل دی. ایف سی ته راغللی، پولیس ته راغللی او آرمی ته راغللی. مقصد څوک یې دا ذکر نه روته کوي چې د چا سره دی، خو خالی داس وویل روته پخ ټیم باندې، یعنی دا تقریبا د 5 نومبر یعنی د نومبر فرسټ ویک خبره ده چې ان شاء الله 20-25 رجیکټ شو. موږ خپل تفتیش کوي 20-25 رجیکټ شو دای رهاش وایي چې تقریبا کامې دوی نه شته واتلې او لورې دا پاتې نګي چې دای مردای ژوند دای دای وکی دی آرمی سره دای دی ایف سی سره دای دی پولیس سره دای یو یها دا مانل نه کوي. موږ دا ویایي چې کچېره ګناګور وی ته د باندې دا مقدمه راته وشالوي د طریقه کار دای دی پاکستان آئین دای قانون د مطابق باندې دا مقدمه ته وشالي چې دای خپل سازو تیر کو او کدی ګناګور نه وی رهاش یا په دې څه کوي وړ بچی نه دی.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشرتی کولا وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په سویلی وزیرستان کې گرفتار کړی شوی کسانو نه پولیس خبر نه دی.
مطلب نشته پته چې چا څوک نیولې دی خو قابل فرض دی سره دی ها نو څه خو نه شونه غوښته دا کین کمیشن جوړ دی کنه میسینګ پرسن دی پر کمیشن هغه هو د غواجی جوړ دی کنه چې پولیس په لمو ته یا نور ایجنټ خپل پوینټ اف ویو هغه کنه نو دا کمیشن په دغه نتیجه را سی چې را کیس ته پوزیشن دی یا میسینګ پرسن مطلب چې دا یا نه دی یا چا
دی. سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که پوځ د دوی سیمې نه گرفتار کړي شوي کسان زر عدالتونو ته مخامخ نه کړل بیا به دوی د راتلونکې میاشت په 15 جنوري بنی و په مولی خان سرای سیمه کښې په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنی و مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لس نیمو بجو،
هارون باچا هنری گړی
په یو بجا،
تان دی هیلی
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم درو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د جنوري په اوله نیټه په پیښور کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده چې پکې وایي د تاریخ انصاف نه علاوه ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او پکې په خیبر پښتونخوا کې د خراب امن او امان، معاشي بدحالۍ، د مرکز او صوبې ترمنځ بد اعتمادۍ او تاوتریخوالي په موضوعاتو خبرې اترې کیږي. په دې حقله تفصیل پیښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی صوبای ویان مولانا جلیل جان وای دا ټول ګوندیز غونډه دوی ذکر بللی دا چې پاکستان تحریک انصاف دی صوبه کې خوشا لس کال حکومت وکړو، خو دا وخت صوبه په معاشي توګه هم او په امنیتی توګه هم ډیرو بدو حالاتو سره مخ ده او بل دا چې دوی مرکزی حکومت سره د صوبې د حقونو لپاره هم کې نستو ته تیار نه دي.
دلته عوام عدم تحفظ شکار دی، هر روز د ګټیانې ټارګټ کلینګ، اغوا، برای تاوان او نور ډېر مسائل پیښ دي. او انګایم دا او بیا فیډریشن او د صوبې کوم جګړه روانه ده، ان ایس سی وارد دی، حکومت د وزیر اعظم سره لاس ملاول نه تیار نه دی، ی خپل د صوبې عوامو لپاره اواز نشي اوچتولې. نو په دې والا جمعیت علماء اسلام دا سوچ او فکر وکړو چې ولې نه دا سیاسي تونو مشرانو یو غونډه راوړو او په دې کې یو لایې عمل ټیکو او د صوبایي حکومت ته دا یاد دهانی ورکو چې تا باندې زمواریانې کم دي د عوامو هغه ته پوره کول نشي، لهذا ته استعفا ورکا.
1300 میاشتو راسه د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا یو شمېر سیمو کې یو خوکه د تحریک طالبان وسلوال له خوا د ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نو بل خوا ته صوبایي حکومت مرکز له خوا دوی ته د دوی د برخې د پنګو نه ورکولو سو سوارې ویلي هم دي او د صوبې یو شمېر محکمې د معاشي او د مالی ستونزو سره مخ دي. پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په مرکز او د دوی اتحادیانو باندې او دوی په پاکستان تحریک انصاف صوبه کې بدامنی او معاشي بدحالۍ اړخ ته د بوتللو ذمہوار بلي. خو پیښور کې خبریال لحاظ علی وای چې مرکز او صوبه دواړه د دې هر څه ذمہوار دي او دواړه یو بل سره کینی هم نه.
نه صرف خیبر پختونخوا بلکې وفاقی حکومت دوانه دی. تاسو ته پته ده د خیبر پختونخوا حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف د هغه مذاکراتي عمل برخوا د کمې عمل لاره چې طالبان د پاکستان مختلف برخو ته راغلل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کونسل اف کامن انټرست یا د نېشنل اکنامک کونسل میټینګ تم نزی هغه اوس خپل وزیر اعظم ته غل وی، خپل وزیر خارجه د پاره هغه د خواجه سرا لفظ استعمالی. نو په داسې حالات کې چې کوم وفاق کې ناستی هغه هم صوبایي حکومت له زور ورکی او دغه زور صوبایي حکومت لنه د خیبر پختونخوا عوام ولا د مایشي او اقتصادي او د ترقیاتي کارونه د لريوالي په شکل کې راځي.
نو موږ وایو چې خوښه نه همیاشتې تیر دوه وروسته هم وزیر اعلی خیبر پختونخوا تر اوسه وزیر اعظم سره نه یو ځل ملاوي شوی او نه ورته ټلیفون کړی دی. په دې اړه مو چې کله په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ویان بیرستر محمد علي سیف سره سو سواره د ټلیفون او د واتس اپ د لارې رابطه وکړي، نو دوی ویل مصروف دي او ورسته به خبرې وکړي. خولي د دسمبر په 28مه وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په خبر کې یو خبرې غونډه ته ویلي وو چې دوی دا مني چې صوبایي حکومت سره پیسې نشته او هم دا وجه ده چې امن او امان هم خراب دي، ګرانی هم ده او مرکز دوی لا خپل برخه نه ورکوي.
بالکل
هم پیسې نشته دي، دیکي بل خبره نشته، دا منم خول پیسې نشته دي. دا ځکه چې کوم امپورټډ حکومت مرکز کې ناشته هغه مولا خپل یو سل نوی ارب روپې بقایا جات نرا کوي او دا زه د دوی سره خیرات زکات نه غواړم. بیا وایي ترقی دلته نشته دي، عام نومان حالات خراب دي، نو څنګه به دا خشي چې زه دلته خپل پولیس لا په قبایلی ضلعو کې تاڼه نشم خلاصولې ولا په پیسو وسله نشم اخیستې. دا خیبر پختونخوا حکومت ولس او پولیس خچم تو دی او تر هغه غره وړاندې هم مقابله کړی دا او اوس به هم کوي.
سب الرټ ہے، ہم مقابلہ بھی کر پہلے سے بھی کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی مقابلہ کریں گے.
نموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت په د مرکز د دې زیاتو پر ضد سپریم کورټ ته هم ځي. دغه ټول ګوندیز غونډه تابع کون کې جمعیت علماء اسلام فیډل وای چې دوی یا د غونډه کې ټول ګوندونو ته بلنه ورکړه ده سوای د پاکستان تحریک انصاف نه، ځکه د دوی په وینا د دې هر څه ذمہوار د پاکستان تحریک انصاف ګوند او حکومت ته. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلی، که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 2113 14500 او 15215 کلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2113 15215 او 15880 کلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته د بلوچستان حکومت ادا کوي چې په ساحلي ضلع گوادر کې د دسمبر په 20 د حق دو تحریک د احتجاجي لاریون پر مهال یو پولیس سرتیری وژل شوی چې مقدمه به یې د تحریک د مشرانو پر ضد درج کیږي. خو د یاد غورزنګ مشرانو دا خبره رد کړې، ویلې دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان حکومت په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره د آئین 1/24 دفعه عملی کړي او په هر قسم جلسو جلوسونو یې بندیز لګولی دی. په دې حق له نور تفصیل د نیاز علی خان رپورت کې اورو.
د بلوچستان په گوادر کې د حق تو په نامه تحریک لخوا دروان احتجاج په محل د دسمبر په 20 یو پولیس وجلې شوې دی. د بلوچستان حکومت دا وکړي چې د حق تو تحریک لاروین کونکو لخوا په ډزو کې پولیس یاسر سعید وجلې شوې دی. خو د گوادر د حقونو په نوم را جوړ شوی غورزنګ حق دو تحریک مشرانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې ډزې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا شوې دي. که څه هم په گوادر او نورو سیمو کې د 1300 راهسې موبایل سرویس بندې چې له امله د پولیسو سپایي یاسر سعید د وجلې کېدو په اړه د پولیسو او د حق تو تحریک له مشرانو سره خبرې ونه شوې. خو د حق تو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن په یو ټویټ کې ویلي چې گوادر کې تاوتریخوالی او ډزې په خپله د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا شوې دي او د حالاتو د خرابولو ذمہوار حکومت او امنیتي ادارې دي. په دې اړه د بلوچستان په اورماړه کې د حق تو تحریک یو غړي عبدالرحیم بلوچ یا مشال ویڈیو تو ویلی
گوادر میں انہوں نے موبائل سسٹم سارے بند کیے.
دی وائی چھپ گوادر کی امنیتی دارو موبائل اور ٹول نظام بند کرے دے. پر لزگونو ذرا خلقو نن ہم احتجاج کرے. گوادر کی تجارتی مرکزونا ہم تڑلے شوی او پلوی لارو دا گاڑو تک را تک ہم تڑلے شوی دے. دا پولیسو او امنیتی ادارو لخوا دا تیرو دریورو ذرا حسی زمونگ پر زد چاپی روانی دی او تر وسا زمونگ 200 کسان نیولے شوی دی.
تقریباً 200 سے زائد رہنماؤں کو انہوں نے گرفتار کیے.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاہ د دسمبر په 28 مشال لیډیو ته ویلي چې د حق تو تحریک لاریون کونکو لخوا په ډزو کې پولیس یاسر سعید وجلې شوې دي. وزیر اعلی او د کورنو چارو وزیر د پیښې سخ نوټس اخستې دي او د پولیس د وجنې مقدمه به د حق تو تحریک د مشرانو په ضد درج کیږي. دا وایي چې د حق دو تحریک د 13 ورځو راهیسې په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی و. د سی پیک لوی لاري تړلې وه او بیا ورځې وړاندې احتجاج کوونکو په بهرنو وګړو د برید هڅه کړې. پولیسو یې لار نیولې. د احتجاج کوونکو په ډزو پولیس وجلې شوې دي. پولیسو زکات احتجاج کوونکو په ضد ګامونه اخیستي چې هلته د سی پیک پروژې کارکونکي چینایي وګړي کېر شوي وو. فرا عظیم شاه زیاته کړې چې د بلوچستان اعلی وزیر او د کورنو چارو وزیر هم د پولیسو د وجلو غندنه کړې ده او د تورونو کسانو د نیولو لپاره یې پولیسو ته امر هم کړی دی. د بلوچستان حکومت بیا په گوادر کې د یوې میاشتې لپاره دفاع 1/24 هم لګولې ده چې ورسره به په گوادر کې په جلسو لاریون او په هر ډول احتجاجونو باندې پابندي وي. بلخوا د بلوچستان په گوادر خار او نورو ضلعو کې د حق تو تحریک د مشرانو د نیولو په ضد د احتجاجونو لړۍ د دسمبر په 28 هم روانه وه او یاد غورزنګ مشران وایي چې د خپلو غوښتنو لپاره به احتجاج جاری ساتي.
لاټي ګولی کی سرکار
د حق دو تحریک مشران وایي چې غورزنګ تل سولیزه مبارزه لري او دا ناسته یې 2 میاشتې سولیزه وه. خو حکومت د پرام نه خلکو پر ضد طاقت کارولې چې ورسره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د یاد غورزنګ یو غړي عدنان بلوچ پیا مشال لیډیو ته ویلي،
بلوچستان میں آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، آپ کو کنارے سے ٹرولنگ نظر آ رہا ہوگا.
دی وایي چې په بلوچستان کې چې سمندر په غاړه ودرېږي نو په سمندر کې بهرني ټرالرونه په نظر راځي، خو حکومت ته په نظر ولې نه راځي؟ او بیا چې موږ د کبانو د نیولو لپاره ځو نو امنیتی داری مونږ نه فریدي. حکومت زمونږ په ضد طاقت کاروي. زمونږ د فعالانو لوی شمېر رک دی، خو بیا هم زمونږ سوله ایز احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو چې زمونږ غوښتنې نه وي منل شوې.
طالبات منظور کیا جائے.
بلخوا بیا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په وینا یادګون د دسمبر پاتشتمه په کراچي او د هیواد په نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهره کړي او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د گوادر حق دو تحریک د مشرانو او نورو پلویانو په ضد د پولیسو کاروي دي پن کړی شي او د غورزنګ سره منلې شوی غوښتنې دي حکومت پوره کړي. گوادر کې د حق دو تحریک په نوم غورزنګ تیر کال پیل شوی وو. تیر کال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ خبرو کې د غوښتنو د پوره کېدو په یقین سره پرلت ختم کړی وو، خو سخ کال یو ځل بیا د اکتوبر په ویشتمه پرلت پیل شوی وو. د حق دو تحریک په بنیادي غوښتنو کې د بلوچستان په سمندري حدود کې د غیر قانوني توګه د کبانو د نیولو د مخنیوي، د لادرکه شوو کسانو بیرته راخوشي کول، د ایران سره په سرحدي پوله تجارت اجازه ورکول، د گوادر په شمول د مکران څخه د نشه یي توکو ختمول، د خوانزو څخه د امنیتی ځواکونو چیک پوسټونه ختمول او نورې غوښتنې شامل دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو بلوچستان ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپلمنځي اختلافاتو له وجې په دې وروستیو کې دوه قامي کانګرې یعنی د کانګرس غونډې کړې دي. لومړی کانګرا د دسمبر په 19مه، شلمه او 21مه، او دویمه کانګرا د دسمبر په 20مه او 23مه په کوټه کې شوې دي. په دواړو کانګرو کې دواړو ډلو د خپل مشرتابه ټاکنې هم کړې دي. په دې حق ته نور معلومات له کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې رپورټ کې راکوي.
پدې سوګند به ولاړو او دا پاټې به انشاءالله پر مرام ترسو.
د پښتونخوا ملي او میګوند یوه بله کامی کانګرا یا کانګرس پر 20 او 23 دسمبر په کوټه کې ترسره شو. په دې کانګرا کې د ګوند مشر خوشحال خان کاکړ، شریک چیرمین مختار خان یوسفزی او صوبای مشر نصرالله زیری وټاکل سول. له نو ټاکل سو غړو د کانګرې په وروستۍ ورځ سوګند واخیستل سو. د دې کانګرې په اړه نصرالله زیری مشالیډو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ پنځم قومي کانګرس 20 دسمبر شروع شو چې بند اجلاسونه وو. په هغه کې د پارټۍ سیاسي تنظیمي رپورټ سیکرټري جنرل صاحب پیش کړی، په هغه باندې بیا ملګرو خپل رائے وکړې. بیا د پارټۍ په بند اجلاس کې د نوو رهنما ادارو، د قومي جرګې، د مرکزی کمیټې، د مرکزی قومي اگزیکټیو کونسل انتخاب وسو.
د پښتونخوا ملي او ګوند واړې ډلې یو د بل کامی کانګري ناقانونه بولي. په دې اړه نصرالله زیری مشالی ډو ته وویل،
دا پښتونخوا ملي عوامي پارټي د عین لرویا دا قومي کانګرس په 20 او 23 دسمبر دی، دا یو عیني کانګرس دی. البته چې کوم کانګرس غیر عیني وسو په 19 شلم، هغه د پښتونخوا د عین سره سمون نه خوري. هغه یو فرد روایت راوغشته چې کانګرس به او د یوې هفته بعد به وي.
د پښتونخوا ملي او میګوند مرستيال مشر ریم زیارتوال مشال ریډو تول چې د ګوند بیرغ او انتخابي نقشه د محمود خان اڅکزي په مشرۍ کې د پاکستان انتخابي کمیشن سره ثبته.
پارټي چې رجسټر ده، چرمین یې معلوم دی، کانګرس یې معلوم دی، ادارې یې معلوم دي. نو یو څوک چې د پارټي د ډیسپلین په بنیاد فارغ کړل شوی، هغه ځانته یو لار اخلي.
د پښتونخوا ملي او میګوند د دواړو ډلو کانګرې له هغه وروسته ترسره شوې چې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د روان 2022 کال د دسمبر پر 26مه د ګوند له مرکزي کمیټې نه دېرش غړي د ګوند له تګلارې د سرغړونې په تور وایستل، چې په هغه کې د ګوند عمومي منشي مختار خان یوسفزی، رضا محمد رضا او عبیدالله بابت وار له مخه ایستل سوي وو. په نو ایستل سو غړو کې نصرالله زیری، محمد ساروشان او یوسف خان کاکړ هم شامل وو. د پښتونخوا ملي او میګوند د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د یوې ډلې مشري محمود خان اڅکزی او د بلې ډلې مشري خوشحال خان کاکړ کوي. د دواړو ډلو بیرغ او انتخابي نقشه ایوه ده او دواړو ډلې بیرغ او انتخابي نقشه په ځان پورې د تړلو داوا کوي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونو کې د نن ورځې اخیری رپورت تورجو په پیښور زری پوهنتون کې پروند د پاکستان او افغانستان د مزدورانو لوبغاړو ترمن د کرکټ سیالي سرته ورسېد. د یاد سیالي اتابع د افغان کمشنریټ د ځوانانو د لوبو ادارې کړی و. پای لوبه کې د پاکستان لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته په ډیر فرنزونو ماتې ورکړه. تفصیل په دې رپورت کې واوري.
دا دسمبر په اتشتما د پیښور زری پوهنتون په سپورتس کمپلیکس کې د پاکستان او د افغانستان د مازوران ترمنز پاک افغان ویلچیر کرکټ ټورنمنت سرتا ورسېدو. دا کرکټ لوبه د افغان کمشنریټ د ځوانانو او د لوبو ادارې لخوا تابع کړی شوې وه. پای لوبه کې د پاکستان د مازوران لوبډلې د افغانستان د کډوالو لوبډلې ته په دیرش رنزونو سره ماتې ورکړه. پاکستان په دولس اوورونو کې 192 رنزونه جوړ کړ چې په جواب کې د افغانستان لوبډلې 122 رنزونه جوړ کړ. د افغانستان لوبغاړي نجیب الله صادق مشال ریډیو ته وویل چې د دې لوبو له لارې نړۍ ته پیغام ورکوي چې افغان ملت له جنګ کرکه او لوبو باندې مین خلک دي.
دیکھ ذہنی سکون انسان ته ملاویږي. هغه کم دردونه کم تکلیفات چې په افغانستان کې مونږ پریښي دي یا اوس سره باز مخکیږو دا نوی حکومت راغلی نو دا سپورت دې شعر چې دې سره زمونږ هغه ټول توجه دا غینه وړي او ذهني سکون اخلو.
د افغان کمشنریټ د ځوانانو او د لوبو د ډیپارټمنټ ډایرکټر احسان الله خان مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوالو ته د لوبو تعلیم او د کاروبار اسانتیاوي برابرې وي. نوموړي زیاته کړه چې راتلونکي ورځو کې د زنانو کډوالو لپاره هم د لوبو او تعلیم زمینی برابرې وي.
ریسنتلی مونږه په سکولز کې یو گالا اوکړه سپورٹس گالا کم کې چې دا ټوټي جنګور پروا او هغه ډیر زړه اپریشیټ کا پګړې خوشاله په فرست ټایم دا سیو اکټیویټی په سکول کې کوکر کول رښوا. نو نیکسټ ایئر دا پارا اون زموږ دا خیال لے چې دا به موږ ایکسټند کوو باقی سکولونو ته او دې دا پار زم خبر او پلان روان دي.
دا کډوالو د نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې لسوار لسولکو زیات ريجستریډ هم دغه عمره په لکونو غیر ريجستریډ افغان کډوال جون کوي چې پکې زیاتره کډوال د لوبو صحت تعلیم او د کاروبار د نشټوالي د ستونزو سره مخ دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا له انیس اجمل د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
کرم کې بیګا شپه له پاک افغان پولیس سره نږدې په شرکو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه برید شوی چې پکې درې پوځیان وشل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نومنا خبرو په شرط مشال لیډیو تول چې په دې پیخه کې لس تنه زخمیان شوي هم دي. د پیخې ذمہواري لا چا نه ده منلې. التنن د باجوړ په خار سیمه کې نامعلومه کسانو د مذهبي ډلې د اشاعت توحید و سنت یو مشر مولانا عزیز الله وشل دي. په سیمه کې یو پولیس چارواکي حبیب الله مشال لیډیو ته وویل چې نوموړي په خار بازار کې وشل شوی د پیخې ذمہواري لا چا نه ده قبول کړي. نن د خیبر پختونخوا د نوخار په پبو سیمه کې په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنې لامل درې تنه مړه شوي دي. امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښه کې څلور تنه زخمیان شوي هم دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي چې د هیواد په قانون او آئین کې اجتماعي استفاګانی نشته. نوموړي د خبرې نن په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند له غړو سره تر ملاقات وروسته کړې دي. هلته د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد کیسر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې باید سپیکر د دوی د یو سل ویشتو غړو استفاګانی منظوري کړي. د بلوچستان په گوادر کې د حق دو یعنی حق راکړه په نامه غورځنګ لخوا د روان احتجاجي مظاهرو پر مهال یو پولیس وشل شوی دی. د بلوچستان ویان فاروق عظیم شاه پر مشال لیډیو ته ویل چې د پولیسو وشل مقدمه به د غورځنګ د مشرانو پر ضد درج کیږي. په گوادر کې د ځایي خلکو د حقوقو لپاره د راپورته شوی غورځنګ مشرانو د تورونه رد کړی دی. او د سربیا اولس مشر الکساندر ووچیچ نن ویلی چې په شمالي کوسوو کې د سربیانو لخوا په لار پراته خندونه به پر اتلونکو سلیرشتو یا ته سلوختو ساتونو کې لري شي. نوموړي د خبرې لاغرسته وکړي چې امریکا او اروپایي ټولنې په دې ناکراره سیمه کې د تاوتریخوالي ختمولو غوښتنه وکړه.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای پای ته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو بیا تاسو ته حاضري کوو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی او لیدلی شئ. د مشال ریډیو ایپ که تاسو سمارټ فون لرئ کولی شئ چې هغه ایپ ډاونلوډ کړئ. نو هم د مشال ریډیو پاڼې ته ورتللی شئ. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سکو تاسو پاتې شئ. د مشال ریډیو خپرونې سرته رسیږي. نو ورپسې سمدستي د ډیوه ریډیو خپرونې شروع کیږي. تاسو یې اورېدلی شئ. د منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو د نوڅ اجازه غواړم. لوی رب مو سپارم. خادم پاتې شئ.